بازم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت منن از تورا صاحب لطاسو نا قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کوم دده یو ساعت اخبرون اوریدو تا خراغلاست. قدر من اوریدون کو دده خبرون پدیر برخه که ده ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی خو پلند خبری برخه که باواری چه ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای جرمنی او قطر به د روانې شنبه او یک شنبه په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربنه وي. لنډه خبری برخه او د ازادۍ راډیوي مجله د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د ایران په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو تلویزیونی مرکه کې ویل چې افغانستان د تروریستانو لپاره د مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، دی به بیا هم په دې هیواد کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور پر ځای پرېږدي. دا مرکه چې تیره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه په کابل کې له پرونۍ حمله مخکې شوې وه. ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دی غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د فاریاب ولایت چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نذیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه:
سی و یک طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده اید و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورش وایی په پښتونکوټ که ده افغان ځواکونو پرونی عملیات ده گرزیوان او بلچراغ و لسوالیو ده تاگراتک ده لارو ده پرانستو په هدف شویدی. غزیات اکره چه په ده عملیاتو که یو دولتی سرتیری هم وشل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي، نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحب داد غفوري تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه:
دره اگر ایان پاسګیری نشوه دهنی غوری را
که دا دره بیرته ونه نیول شي، دهنی غوری به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تلو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تلو برفک او تاتار سره ټینګ وي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې ده، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی وایي دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي. هغه زیاته کړه چې ایران له اور سره لوبي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او د دې هېواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس لخوا خپور شویلې دي چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکی وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې دې ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او د ابوظبي د تیلو د یو شرکت مشر د قزاقستان د لویدیځ د تیلو په زیرمو کې د ځایي خلکو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ د نښتو په خاطر د قزاقستان له خلکو بخښنه غوښتې. په دې نښتو کې د دې شرکت کارکوونکي هم ښکېل وو. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د تینګیز د تیلو په زیرمو کې هغه مهال د کارکوونکو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو لبناني قراردادي یوې قزاقي همکارې ته د سپکاوي په پار د هغې عکسونه د پیام استولو پر یو اپ شریک کړل. د سی سی ای پی شرکت رئیس کاواش خشام د خپلو کارکوونکو د دې کار په خاطر بخښنه وغوښته. د هر کارکوونکي نوم یې جلا یاد کړ او ویې ویل دا یوه بده پیښه وه او د شرکت له ارزښتونو سره په ټکر کې وه. د دې نښتې په نتیجه کې سلګونه اردنیان او لبنانیان د پیښې له ځایه وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې جرمني او قطر به په ګډه د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. خغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمنی او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغانی ډیالوګ د کانفرنس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په کابل کې د پرونۍ ورځې حمله ښایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. د موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کېدونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې یوازینۍ حل لاره دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي.
د افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یوولس امنیتي ځواکونه ووژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 105 سرتیري ټپیان ټپیان سول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د 21 طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل سوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې سوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو ده زیاته کړې چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت دې له لاسه نه ورکوي او افغانان دې نور نه وژني. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب زندانیان چې خوش شول، دا د چا صلاحیت؟ دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زر تنه بندیان خوشې کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې له عمل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغې دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته سوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر اوو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبريږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانگزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبې ورځې مرګونی برید باندې مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبې ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 100 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمېر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دوشنبې ورځې د مرګونې 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او څو خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼې لیکي د دوشنبې په ورځ بریدګرو څو ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف و. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خپلې اووم پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کېږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د دوشنبه ورځې بمی چاودنه او له افغان فوجانو سره د بریدګرو څو ساعته نښته په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي تر ټولو تازه بېلګه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کابل د شنه آسمان یوه برخه د پرونۍ پیښې په سبب خړه پړه شوه او نښته څو ساعته روانه وه. وال سټریټ جرنال په دوام کې لیکي د دوشنبه ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په قطر کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې. ورځپاڼې لیکي دغو خبرو لا تر اوسه د جنګ کچه نه ده کمه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځې یو تصویر خپور کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دغه برید ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي او له امله یې زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلي پاتې وو. ورځپاڼې د یو ماشوم عکس هم خپور کړی چې له ټپي کېدو وروسته یې لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیستی. په دوام کې راغلي په کابل کې له نږدې 2 میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبه په ورځ وضع خرابه وه. تېر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي موسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. پر کاونټر پارټ انټرنیشنل برید د زلمی خلیلزاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډې راپور برابر کړي.
د اسلام یو سره په رابطه د دې سیاسي د شمعي او بازارتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نمې دي غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپان کې به لنډه کیسه ازادي واوري.
هلک لاړې ټوکړې په خپل بهیدلې پزای لستونه تیر کړ، څه یې ونه ویل، د نجلۍ زګیروای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند ژوند لتانه هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پیچومي کې د مړ شوم رما، د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو.
آزادي رادیوي مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب هنداره.
د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو ریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو د ریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. د غراس په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تېره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. پای وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښه استفاده سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق، پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بیلابیلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي او تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناڅه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چې اولري. حسینې صاحب د هیواد لامنیتی ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست لمنسبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي چې د روان کال پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر ریوګانو، ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو د خبرداري غندلی او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتنه وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتنه وکړه. پاړی فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم مر کې کوم کله د اوران کړه د لوی اوران ای ټولې لباچا سړی نه کیږي بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس ہمیش دا سرزوری یونا لتا سړی نه کیږي.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقي په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون ل خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرام یون سره په رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل کلتور او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. تاسو خپل بازښت او د سمره ډکه په وخت کې د توسي او سره یادونه مشه چې په دې وخت کې تاسو باندې موږ واقف نه وو او ډیرو عزیزانو چې د توجه لري ممکن دوی هم د حالات او د دې توان او د دې حوصلې دغه نتایجو باندې اګډینه درلوده.
ښاغلی فاروقي زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمی چارو کې د ولس مشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
دا کار چې کړی دی دا د اتلس کلونو تقریبا وړاندې ډېر کار دی او د اتلس کلونو په بهیر کې چې ده کوم کار کړی دی یعنې دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه دې چې وړاندې ډېر کار کړی او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څېر نور ځوانان یې هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړی وای ولسي سیاست وای هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهان یون ده په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري باس ترېر تخصصي ده خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پر پوهیدنې مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه. د شتاس په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې. ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کاول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او د لارو چارو باندې بحث.
ډېر زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نورو ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي د هغه محتوا پورې داغه ټول اسباب سره داغه داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري. ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي. هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دغه یو وګت بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګ د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یا څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قط وصل شي مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه. نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي یو نو سټایل دی دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت. خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاسو د کیمرې زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړون کی یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي ځکه تخپل هم دغه کار ته یو هڅونه کړې ده. یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نستړی دی دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کوم سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کمرمن یا مثلا د هغه فلم میکر د ډایرکټر یا د پروډیوسر هغه طرف او لوری چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټري خو بحثونه په خوام ډیر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیښه د پخوا شوې ده او موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، ښه یو شمېر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دینه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږ ډول دي او دغه شپږ ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو ووایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه ده چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي. نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمن داستان.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو،
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، نو همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړې ده، د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه، نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د کوم ډیورن کر خراکش شول په هغه باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیمه مسائل په کې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوري به د هغه تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوري په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پیډ ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکو افغانان وي د دغه سیمې خلک وي؟
یو خو 1980 او دغه اویا کلونو 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی. یو رقم ډاکومنټري دی چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1980 کې شوی ده، د افغان سویک په نامه د کچی شه دی، معنی متاسفه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې ده د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانیږي مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټري دی. مثلا کنټینیوټیو ده، یو زینبل زیته زا او دا یو هغه تاریخ چوڑان دکې مثلا کومګه کابل د خار په خوانی تصویرونو لرو سه متاسفانه لرو دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړ کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغست یو فکر کوم شوټ کړی هم دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری هم دا چې هغه کې نور محمد ترکی د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دې ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځنی هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتون چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوې دي اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډېره زیاته کمزوري و او دا تر اوسه پورې ډاکومنټری موږ تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چی شته ویو چې یو چاته ویو پلان کې د پلان کې زو یو په دونه کال کې پیدا شوې او دسی دي دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سر ته کیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگم ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنې ډاکومنټری نه جوړ کړی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاغي باندې نور خلکو ډیره پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کول شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره وخت چې دی لري وباسي او هدا اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدې شي او ریالیټی دي نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلې شي میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پات شوی دی دا کیدې شي د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلون کې سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دودري ټکی لیکل شي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقال ولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودنه شوی و په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دې ته موږ نشو انتقالولې نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دې د پاره چې اوس مثلا که زه پر اتلونکو کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي ځینې دي شروع کی او زنی دی ورته وخت وباسي
مننه ایسا جانان لډی رکلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښت یې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملا تړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوې ورکړل شي لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه مې کړې دي البته د ډرامې او تمثیل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې نه مې دي غوښتي چې زه
موسسی او یا هم فند د پات سما او زین ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکی ډرامه جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا روزم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زو وګورم او دغه مشکلات لپاره لار د حل پیدا کوم او یا د تمثيل د هنر تند هغه خلک چې تیګي دي ورته دغه تند خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومې ډرامې جوړې شي وي دي یا ټیلی فلمونه جوړ شي وي دي او شاته ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اڑخونو باندې ولاو د خوځو حقوقي ولاو نور مسایل کې زینې عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پرغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زینې ډونران زینو ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغو ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بل کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه څه تمثيل هغه څه ډرامه چې باید دي کمې مالی دلی دي ما غوښتل چې دغه تشم کوسم کړای را ډکې
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجود وي چې مخکې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخې ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منوي هغه څه موضوعات به سوي
تروسه که زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دي منلي او یا هم زړی نه رکه کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به وویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جواب دی د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا اوچ د رسیګ ډراما او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کول شي چې زنو درامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولا نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډراما د اویای ملسیزه او ترننه پورې کوم ناخواله چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولی جنگ ولی مو انتخاب جنگ دی ولی بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولی بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه ډرامو باندې جتا کار کړی دی د رادیو دی
او زما ډرامې رادیو دی خو نه کومرغه یو تیاتر لرمه چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د پاره ده چې هغه هم ډیر خ ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګخته مال خپل جبه کړای ورسته لدې ز هیلمند ما چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تند دلته خوړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پولی شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت ګڼم چې باید ټولنه ته خدمت وکړو
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سلو ستونزو نه شاید یوه ستونزه ما یا دوه ستونزې راخیستې د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړې. او دا ډرامه د یوې رښتینې قصې په بنا جوړه شوې ده. او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کمه، اکثره ډرامې دغه کومې لس ډرامې چې زما لاس لاندې دي، دا ډرامې بل نه وخت چې پکې شوې ده هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی. او شاعر یې زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ. دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما راخیسه لاغنه می ډرامه جوړه شوې ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټولې مکملې شوې؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوې دي. او د کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلور کې درې ډرامې مکمل اخلاصې دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی. او کلم چې ډرامه واورېدله ان شاء الله چې ډیر خوند به ترې واخلې. زمونږ
دغه درې سلور باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې دی تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هر ډرامې د پاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ حیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نووي، لکه شفیق لکنخیل، لیما لیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولې میری ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمای او نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده ان شاء الله چې ډېر خو پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوی.
مخکې د دنه چې ته دغه لز ډرامې تکمیل کی بشپړې کی، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ایزې رادیوګانې دي، د کومې رادیو سره داسې خبره کړې ده یا د سینړېوالې رادیوګانو سره یا کورنۍ رادیوګانې سره چې دا نشر کی او خلکو ته اساسې پیامونه ورسل؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیل کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو رادیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ایزو رادیوګانو سره د نشر لپاره او یا حد اقل که هغوی وسي کړلی ماته یو څه امتیاز قایل سي چې زه وسم کړی د خپلو ممثلینو اقزامه او کوم استډیو چې ما نیولې د هغه دپاره کې مې ثبت کړی، معلومدار هغه مصارف غواړي او د دې ثاب ایډیټ میکس ډایرکټ دا ټول زمانګیر دي، وختګیر دي او باید یو څو چاپې کار کړي. نو د هغو حد اقل هغه مصرف چې ما کړی که وسم کړی پوره کوم دا به ډېره ښیي ماته.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې عیسا جانانه.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیز ناخوالې کیسه راوړوي.
زرپاڼه. آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅې ونیوله، د هغې پر اوږه تم منګی یوې خواته کوک شو اول وید او لدراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشې ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکه کا ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، نجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرید، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شیبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرۍ سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل،
څه خطا څه ګنا ولی هلک خپل پزه پورته کش کړه په خوشکی وویل دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي مور یې چیغه کړه نو په دې کې څه خبره ده هلک په غوسه وویل د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي شرم دی شرم ښځې په غریو کې وویل زار دې تر خلصه هغوی خو سره خوله هلکان دي نن جامې مینځو اوبه راوړي هلک چیغه کړه دومره ازادي مه ورکوه که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو سانسکریت عربي انګریزي او فارسی ژبو خپوي ده. د کله چې د 1300 هجری قمری په شاوخوا کې کابل ته راغی نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمې پتنګو. هغه په معاصر ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکې هغه خوږې نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر تر پاریس تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرحاتی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، کڅ ډیر دی په جهان کې عزتونه، کڅ ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت ته په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې
د دوو یا دریو ژانرونو لا یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بیلګې کمی لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم، چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی، اورو. زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، زن خفایم لچا نه بگیله وکړم. زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، ز نه خفایم لچا نه بگیله وکړم. مینه لتاب هم خفنه شما، مینه لتاب هم خفنه شما، زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم. یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم، یاد خوشاله ګرځا در پسې نه ژاړم. نور بد نه یادوم سیندا، نور ته هم خلاص شوې. درته د مات زړګي کیسه نه کوم، د زړګي غوټي درته نس پړم. خپل معصومی اوخ کې پر اوبو نه پاکوم. بادا ورزا آزادی، بادا ورزا آزادی، ری باری مکه و نور. د یار احوال مراوړه، زما لګیلونه خلاص شوې. زړګي دې سپک ګرځوا، نور می احوال مو وروڑا. سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتللی یار کی سنکوم. ده هغی مخصر تشبه ندر کوم ستورو، نور نبیم. ده بخت پالونه می عمری پری خودل، نوری یاری نکوم. دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم. ستاد جڑا پرانا چن لیکم. جونده ژونده، ژونده، لتانه هم ناراض نه یم، بس زهران یم دومره، بس زهران یم دومره، چې هر پیچومی کې د مړ شوم رما. د ژوند لپاره مې څه سوچ ونه کړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده. نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه. خو کله چې وخاندم پوهیږم قرض مې وکړو. خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم. په طریقه دې لا هم پوه نه شومه شیرا، بس تا دې هم په مخه خوي. شیرا، بس تا دې هم په مخه خوي. نور د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم. استعارات او تشبیه نه کاروم. یار لتا هم ګیله من نه یم، یار لتا هم گیله من نه یم. نه به دې بد غواړم، نه به دې وغندم. نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورم. ستا د راتګ انتظار نه کوم. د زړه له ورانو کنډرو دې باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږم. اوښکو آرام اوسئ، اوښکو آرام اوسئ. زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم، زرا زرا شمارم. آشنا لتا هم گیله من نه یم، آشنا لتا هم گیله من نه یم. نه هم گیله کوم، خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم. په لاعلاج مرض پروت یم، په آشنا دو قدم ګران دی نه راځی نه.
تا حق لده برنا حقا مرم، دا حق لده برنا حق مرم، برنا حق مرم. سوربرا سوربرا تا خبر سترا، هم داوس پدی ما خام کما سهرا.
بلها مودوش ولا غزل نن در تفنا دروما، بلها مودوش ولا غزل نن در تفنا دروما. غزل از مال پاره چغی وکړه، غزل از مال پاره وغږیگا، غزل از مال پاره داوایا. سو سندری را سره وچ ژوندې وم، سو سندری را سره وچ ژوندې وم. ستا خبری را سره وچ ژوندې وم. جادوگری د زړه زور میو بشوي جادوګری را سره وچ ژوند دی و جادوګری د زړه زور میو بشوي جادوګری را سره وچ ژوند دی و لتا ورست خو حتمی ته چې بمړشم زوروري را سره وچ ژوند دی و دعاګانې وی پریمان را پسیوی دعاګانې وی پریمان را پسیوی ملغلری را سره وچ ژوند دی و هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست سوداګری را سره وچ ژوند دی و ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی نغمګری را سره وچ ژوند دی و تو سندری را سره وچ ژوند دی و ستا خبری را سره وچ ژوند دی و
ستا په تور دی چاور کړی رانج تو